آمریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
درنو اوریدونکو سلام زه نوشابا شنایم د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
راتلونکي کال 1500 تازه دمي سرتیری د افغان کمانډویانو په لیکو کې زیاتېږي. امریکا او روسیا نن د ستراتیژیکو وسلو د کمولو په تړون خبرې کوي او د شدیدو بارانونو له امله د انډونیزیا مرکز ته نږدې سیمې سیلابونو لاندې کړې دي.
د خبرونې اوریدو ته مو هرکلی وایم. نن د دوشنبې ورځ د دلوېدې میاشتې شپږمه د 2013 کال د فبروري د میاشتې له 15 سره برابر ده. امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان امنیتي ادارو د پلازمېنې کابل د امنیت لپاره یو پلان جوړ کړی
او مطمئن یو چې د دې په تطبیق سره به د کابل د ښار لپاره به جامع سهولتونه رامنځته شي.
د افغانستان د ملي شورا وکیلان وایي ولسمشر نشي کولای جنرالان تقاعد ته مجبور کړي.
ولسمشری بیړه وکړله او دا قانون یې هغه د شوپرون یو اول مورځ د پرمن ته لاسلیک کړي.
او د امریکایي فوټبال د مشهور لوبې سوپر بال په اړه هم درته جالب رپورت لرو. دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوسرته عاشق الله رحیم زوی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. په افغانستان کې د قاتم لاټړ ماموریت وای د راتلونکو کال په پیل کې 15 واته زدم سرتيري د افغان کومندانو په لیکو کې ورګډیږي. د قاتم لاټړ ماموریت قومندانۍ وای د کار د افغان ځواکونو د شمیر د زیاتولو او د هغوی د وړتیا د لوړولو لپاره کیږي. د قومندانۍ په بیان کې ویلي دي چې تیر کال 2500 افغان کومندانو ته په مختلفو پوځي برخو کې ځانګړي روزنې ورکړل شوې دي او د افغان کومندانو د روزنې په دریمه دوره کې به 1500 نور سرتيري هم ورزول شي. د افغانستان لویا چرنوالی وای د ملي امنیت عمومي ریاست پر پخوانی رئیس رحمت الله نبیل د ممنوع الخروج حکم لغوه کړی دی. د لویا چرنوالی ویان جمشیدی وبخی جمشید رسولی ازادي رادیو ته ویل دي چې کله پر هغلی نبیل د لګیدلو تورونو دوسیه د ملي امنیت له عمومي ریاست ته ورورسیدله، چرنوالانو لازم وبلله چې هغه د چړونو تر بشپړدو له افغانستان د وتلو اجازه ونه لري. خورست معلومه شو چې هغلی نبیل د حکم تر اعلانېدو مخکې د افغانستان وتلی دی، نو لوی چرنوالی هم لازم وګڼله چې خپل پریکړه بدله کړي. د غور ولایت چارواکي وایي د دوشنبه ورځ په سهار وسلوالو طالبانو د غنمو څلور لارې چې د هرات نه د فیروزکو ښار ته روانې وي درولې دي او د ځان سره یې نامعلوم لورې ته وړې دي. د غور د والی ویان عبدالحی خطیبي وایي چې دغه لارې د شهرک ولسوالۍ د تخدری په سرپل سیمه کې د ملا احمد شاه په نامه د غور ولایت لپاره د وسلوالو طالبانو د نمول شوي والی او ملا مسافه د کسانو لخوا درول شوي دي. د افغانستان د مالی وزارت وای د بودیجې د نړیوال مشارکت د یوې سروې لمخې د افغانستان ملي بودیجې د شفافیت او ځواب ورکولو په برخه کې د سیمې د هیوادونو په منځ کې دوهم مقام ګټلې دی. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی ویلی دی چې د دې سروې لمخې د افغانستان ملي بودیجې په سیمه کې د رونټیا لمخې په درجه بندۍ کې دویم شفافه بودیجې پیښندل شوې ده. او دا هم نړیوال خبرونه. په عراق کې چرواکوي امریکایي ځواکونه له بغداد څخه وځي. د امریکا پاوز وروسته تر هغه د عراق نه وتل پیل کړی دي چې بغداد تیر کال د اسلامي دولت یا داعش بشپړ د ماتې اعلان وکړ او د بری جشن ولمانځه. له تیرو څو ونیو راهیسې لسګونه امریکایي ځواکونه له خپل وسلو او تجهیزاتو سره یو ځای په پوځي الوتکو کې د عراق نه وتلي دي او افغانستان ته استول کیږي. د عراق د حکومت یو ویان ویلی دی چې د داعش په ضد جنگ ختم شوی دی او د امریکایي ځواکونو موجودیت به هم کم شي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی یو نږدې همکار د خپل نوم نه ښودلو په شرط ویلی دی چې د ابتدایي تړون په اساس به د عراق نه 50% کې امریکایي ځواکونه ووزي، خو 4000 به هلته پاتې وي چې د عراق امنیتي ځواکونه وروزي او سلامشوري ورته ورکړي. په ایران کې پولیسو یو تن چې چاړه ورسره وا غوښتلې د جمهوریت ریاست ماڼۍ ته ننوځي وشتلی او ژوندی نیولې دی. د تسنیم خبری اجانس پر راپور کې ویل شوی دی چې برید کوونکی سپین کفن هم اغوستی و. د تهران د والی مرسیال محسن حمیدانی د فارس خبری اجانس ویلی دی چې برید کوونکی په روغتون کې دی او تحقیق کوونکی کوښښ کوي معلومه کړي چې هغه ولې دا کار کړی. په فرانسې کې نن د سلا عبدالسلام محاکمه پیل شوې ده. هغه په 2015 کال کې په پاریس کې د برید یوازینی ژوندی نیول شوی بریدګار دی. په دې برید کې لږ تر لږه 130 تنه وژل شول. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوړی.
صالح عبدالسلام چې عمر یې 28 کاله دی نن په داسې حال کې محکمه کې حاضر شو چې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوی وو. هغه خبریالان چې په محکمه کې حاضر وو وایي چې عبدالسلام د قاضي په حکم ولال نشو او خپل ځان په کیناستو معرفي کړ. دا محاکمه به سلور ورځې روانه وي. په دې محاکمه کې یوازې د 2015 کال د نومبر د میاشتې د برید په حق له خبرې نه کیږي چې 130 تنه پکې وژل شوی وو، بلکې سارنوالان کوشش کوي چې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې د پولیسو سره د جګړې کولو په حق له د هغه نه معلومات واخلي. په محکمه کې نن صوفی عیاری هم وو. هغه اصلا د تونس نه او دا تور پریده چې د عبدالسلام سره یې همکاري کړې ده. زیبا خادم، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوریا. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي روسیا او امریکا د ستراتیژیکو وسلو د کمولو د تړون پر پلي کېدو د بحث لپاره نن غونډه کوي. امریکا ویلي هیله لري چې روسیا د دې وسلو په برخه کې په خپل تړون موافقه وکړي. څېړونکي وایي چې په سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو کې د واشنگتن او مسکو ترمنځ د پراخو اختلافاتو سربیره دواړه هیوادونه اوس هم د اتمي وسلو د ارزولو د پروګرام سره چې د نړۍ د ثبات لپاره مهم دي همکاري کوي. په فرانسې کې د سختو واورو او طوفان وروسته خلکو ته خبرداري ورکړ شوې ده چې د بیځایه ګرځېدو را ګرځېدونه دي ډډه وکړي او د سیلابونو د راتګ خبرداري هم ورکړ شوې. نور تفصیل د زامن مومن ناوړی.
په فرانسې کې د هوا پیژندنې ادارې ویلي دي چې د هیواد په نیمایي برخه کې ممکن خطرناک واوره وشي او هوا سړه شي. د هوا پیژندنې ادارې د خلکو نه غوښتي دي چې تګ راتګ دې کم کړي. د ادارې د بي سین په غاړه د سیلاب د راتګ خبرداري هم په نارنجي حالات ساتلې چې د سیلاب د راتګ دویمه درجه لوړ خطر ګڼل کیږي. د ادارې همدارنګ ویلي دي چې په فرانسې کې په دومره زیات اندازې د واورې کېدل به سړکونه بند کړي او ښایي چې ټوله اونۍ به واوره ورېږي. زامن ممند، امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. د ترکیې جمهوریت رجب طیب اردوان نن په واتیکان کې د نړۍ د کاتولیکانو د مذهبي مشر پوپ فرانسیس سره کتلی دي. ویل کیږي چې د بیت المقدس د حیثیت او تروریزم سره د جګړې په حق له خبرې شوې دي. دا په تیرو 9-15 کلونو کې لمړی ځل دی چې د ترکیې یو جمهوریت واتیکان ته سفر کوي. په خپله پوپ فرانسیس په 2014 کال کې ترکیې ته تللی و. د ترکیې جمهوریت ویلي دي چې امریکا په دې پریکړه کې یوازې ده چې بیت المقدس د اسرائیل پایتخت ګڼلی. اردوان همدارنګ ویلي دي چې د پوپ فرانسیس سره به په سوریه کې د بشري وضعیت په حق له هم خبرې وکړي. او وروستۍ خبر دا چې د شدیدو بارانونو له امله د اندونیزیا مرکز ته نږدې سیمې سیلابونو لاندې کړي دي. ویره ده چې نن د ورځې تر پایه به سیلاب د جاکارتا ښار مرکزي ساحو ته هم ورسیږي. په یوه بند کې د اوبو د اندازې د زیاتېدو له وجې چارواکي دې ته مجبور شول چې د بند دروازې پرانیزي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې، جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیون اوري. د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. پاموکې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د دفاع په وزارت کې چارواکي وایي چې نور جنرالان به هم تقاعد ته سوق کړي. په دې اړه درته رپورټ لرو. لګروسته یاوري خو د افغانستان امنیتي ادارو د پلازمېنې کابل د امنیتي پلان لپاره یو د امنیت لپاره یو پلان جوړ کړی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي چې نوی پلان به په دریو پړاوونو کې پلی شي. د وزارت وایان نصرت رحیمی د امنیتي دلایلو له وجې جزئیات نه شریکوي، خو وایي چې د کابل ښار د امنیت لپاره تازه پلان ګټور دی. زموږ همکار حکمت سروش د تازه امنیتي پلان په اړه له چارواکو سره غږېدلی دی.
په کابل کې ورستی پر لپسې خنړیو بریدونو نه یواز د دغه شهر اوسیدونکو اندیښمن کړي، بلکې افغان چارواکي هم اړ کړي چې د دې شهر د امنیت لپاره لاس په کار سي.
د روزای اخیر خصوصا شهر
په دې ورستی ورځ کې په ځانګړي ډول کابل د وحشتناکو پیښو شاهد و چې د طالبانو او د هغوی د ملاتړو د تروریستي او جنایي بریدونو پایلې وې. نه یوازې د کابل بلکې د ټول افغانستان د امنیتي وضعیت د خواري لپاره د امنیتي مسؤلینو د پاملرنې غوښتونکي وو.
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د کابل د امنیت لپاره یو جامع امنیتي پلان جوړ کړی چې دغه ښار په امنیت کې به مثبت بدلون راولي. د دغه وزارت په خبره چې دا پلان به د کورنۍ چارو ملي دفاع وزارتونو او امنیت ریاست لخوا پلي کیږي او په دې پلان کې ټول ځانمنې ساحې پیژندل شوي
او دا په دریو اولویتونو او دریو مرحلو کې او په اوو ستراتیژیکو اولویتونو کې په 25 موردو کې په د تطبیقیږي چې هم د اوس هم په کار پر روان دي تطبیق پړي او مطمئن یو چې د تطبیق سره به د کابل د ښار لپاره به د امنیت د تامین اولو په برخه کې به جدي او جامع سهولتونه رامنځته شي.
خود امنیتی چارو شنونکو په دې باور دي چې د کابل د امنیت لپاره باید په امنیتی ادارو کې بنسټیز تغیرات راسي او امنیتی مسولیتونه د وړتیاو او تجربو پر بنسټ وسپارل سي.
تنها په هغه صورت کې مننه به ګټه تمامیږي چې اصلاحات په تعداد گذاری کراشي. مسئول کسان باید پیدا شي چې مسئولیت پذیر وي. نو که چیرې مسئولیت پذیر کسان نه وي ګمان کوم چې دا طرح به بدر بند وخوري.
کابل شاریان چې ورستی خنړیو بریدونه اندیښمن کړي ټینګار کوي چې په امنیتي ادارو کې باید وړ کسان وګمارل سي او چارواکي باید پر خپل ژمنو عمل وکړي.
دوی دا خلک باید ځان بیدار کړي، دا خصوصا د استخبارات باید چې بیدار ووسی او د خلکو امنیت ونیسي. دوی همدغه وظیفه ده.
یعنی داسې خبرې خو مخکې هم شوې دي، مخکې یو خبره کوي عملي اقدام پرې نه کوي. موږ د دولت نه همدغه خواهش کوو چې باید یو خبره کوي عمل پرې وکړي.
افغان حکومت هر وخت په امنیتي ادارو په ځانګړي ډول په پولیسو کې د اصلاحاتو خبره کړې. اوس آزاد کابل د امنیت لپاره پر یو نوې امنیتي طرحه باندې کار کیږي، خو د کابل شاریان وایي چې طرحې باید یوازې طرحې پاتې نه سي او د هغو د عملي کولو لپاره عملي ګامونه پورته سي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د دفاع په وزارت کې چارواکي وایي چې نور جنرالان به تقاعد ته سوق کړي. د افغانستان ولسمشر پرون د اردو د 134 شپېته جنرالانو د تقاعد سند لاسلیک کړ. نور جزیات د رحیم ګل ساروان په رپورټ کې اورو.
ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي دفاع وزارت 134 شپېته جنرالان تقاعد کړل. په دغو جنرالانو کې چې تازه لیست د ملي دفاع وزارت ته رسیدلی، تورن، ډګر او برید جنرالان شامل دي. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي نور هغه جنرالان به هم تقاعد شي چې قانوني عمرونه یې بشپړ کړي وي. جنرال وزیری وویل دا جنرالان په احتیاط کې وو او د ملي دفاع وزارت برحاله جنرالان نه وو.
رئیس جمهور تقنی فرمان ورکړی او د هغې فرمان په اساس یې د جنرالانو ته تقاعد ورکړی دی او تقاعد جدول یې وزارت دفاع ته رالیږلی دی. وزارت دفاع مجبور مکلف دی چې د جمهور رئیس چې هغه د اردو اعلی سرقومندان دی، د هغه د امر په اساس باندې دا پروسه تطبیق کړي.
خو بل لور ته د مشرانو جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون مشر محمد هاشم الکوزی بیا وایي چې د افسرانو ذاتي قانون لا هم له پارلمان نه دی تصویب شوی او په دغه قانون کې د نویو زیاتولو له مخې افسرانو ته د کار مهلت زیات ښودل شوی دی.
د افسرانو زیاتي قانون در اوس پورې په مشرانو جرګې په دفاعي او داخلي کمیسیون کې پروت دی. موږ رخصتۍ ته ګیرو چې بعد رخصتۍ به موږ مختلف کمیسیون ولسی جرګه او مشرانو جرګه به دواړه مختلف کمیسیون ټاکي او پر دې کمیسیون به خپل اخري پریکړه کوي. بیا ولسمشرۍ تاسو ولسمشرۍ بیړه وکړل او دا قانون یې هغه دی چې پرون یې اول مورځ دا فرمان ته لاسلیک کړي او هغه جنرالان چې 134 شپېته نفره جنرالان وو زموږ با تجربه او مسلکي جنرالان وو هغه پر کور کښېنول.
خو ځینې نظامي کارپوهان بیا د ولسمشر له دې پریکړې سره مخالفت کوي، وایي په مطلق ډول د دغو جنرالانو په کور کې نول نه دي په کار او ولسمشر دې د دغو جنرالانو له تجربو ګټه واخلي. عبدالجبار قهرمان هم په دې نظر دی.
ضرورت لرو چې امنیتي نهادونه باید ځوان سي او پر انرژي سي، ولې ورسره په څنګ کې دغه ځوانان پختګي ته ضرورت لري. پختګي کېدای شي د دغه قدرونو څخه یو ځل بیا هم استفاده وشي.
ام افغانان د ولسمشر د دې پریکړې هر کله کوي، وایي چې افغانستان د نوي عصر له فنونو سره یارو پوزي افسرانو ته اړتیا لري.
له یا طرفه ښه شوه چې دوی تقاوت شول، دې خاطر یو خو به دوی هم ځتی نور نشي کولی د خپل مسؤلیتونه په سمه طریقه سره په مخ ویسي، او بل نوي ځوانانو ته پرې باید وظیفې وسپارل شي تر څو دوی وکولی شي خپل نوي نظرونه نوي فکرونه په کار واچوي.
تر دې مخکې هم ولسمشر یو شمېر جنرالان تقاوت کړي چې ځینې پکې مطرح جنرالان هم شامل وو. یو شمېر په دې باوري دي چې د دغو جنرالانو په کور کې نول او د نویو کدرونو نشتون به روان وضعیت باندې خپل تاثیرات ولري.
درنو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې جمهور رئیس اشرف غنی په پاوز کې د اصلاحاتو د راوستو لپاره د 1300 جنرالانو د تقاعد اسناد لاسلیک کړی دي. نن شپه په 2 بجو د ورځنیو مسایلو او بحثونو په پروګرام کې هم دغه مسله د نظامی چارو کارپوهانو سره راسپړو چې د نوو افسرانو د استخدام مقررات او شرایط سي دي او څه بدلونونه به راولي. مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.
درنو اوریدونکو، تاسو له 2 ورځې راځي په خبرونو کې اوریدلی دي چې د تخار ولایت پورې مربوط په چاپ کلی کې یو خزه په ساري محکمه کې د لسګونو کسانو لخوا وهل ټکول کیږي چې ویډیوی په ټولنیزو رسنیو کې هم ډیره خبره او شریکه شو. امریکا غږ آشنا رادیو توانیدلې چې له دې میرمنې سره وغږیږي.
تلیفون ما دادم شمه ته یو د تاریخ داد بچې مو مو ته یو ماده پویمون بسته کړه. مقصد باندې رادیف مره لا ټکوب کدان خطر نه بینند. تصویر کې میګان کې مقصد بخیر بیگنایی کار کردن کې 4 دانه حضرت همزین فهم بگیرسته اگه خدمت معمیر قسمش میکنم.
راتلونکو خبرونه که دیدی مرا که اوریدل مهیروی. قدر من اوریدونکو د امریکا غاگ آشنا رادیونه بیا هم د سیمې او نړۍ رپورټونو خپرېدو ته ادامه ورکو. د مالی وزارت وی د افغانستان ملي بودیجه په سیمه کې د روڼتیا او ځواب ورکون کې ځواب ورکونې له مخې د نړیوالې بودیجې د مشارکت سازمان له لورې 2 مقام ترلاسه کړی دی. خو بل خواته روڼتیا د څار اداره وایي چې د افغانستان ملي بودیجه لا هم شفافه نه ده. لیمینیا زی پام دی اکله رپورت را لګلې.
د افغانستان د مالی وزارت وایي د بودیجې د نړیوال مشارکت لخوا د یوې سروې په ترسره کولو سره د افغانستان ملي بودیجه د شفافیت او ځواب ورکولو په برخه کې د سیمې د هیوادونو په منځ کې 2 مقام ترلاسه کړی دی. د دغه وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیم زی وایي د یادې نړیوالې ادارې د سروې له مخې د افغانستان ملي بودیجې په سیمه کې د روڼتیا له مخې په درجه بندۍ کې 2 شفافه بودیجه پیژندل شوې ده. هغه وویل
د افغانستان ملي بودیجه د بودیجه مشارکت نړیوال سازمان لخوا د سیمې د هیوادونو په منځ کې د شفاف او ځواب ورکونکو بودیجه په توګه 2 مقام خپل کړ. دا افغان حکومت ته یو لوی لاسته راوړنه ده. د مالی وزارت هڅه کوي چې په راتلونکو کلونو کې افغانستان د بودیجه په برخه کې په لوړه کچه کې قرار ولري.
د 1499 مالی کال لپاره د افغانستان ملي بودیجه څه باندې 1 میاشت مخکې چې 330 میلیارد افغانیو ته رسیږي د افغانستان د پارلمان لخوا تصویب شوه. خو له شفافیت څخه د ساري او شمېر بنسټونه لا هم په دې باور دي چې د افغانستان بودیجه شفافه نه ده. له روڼتیا څخه د ساري اداره وایي د افغانستان ملي بودیجې په دغه سروې کې 9 نمرې ترلاسه کړې دي چې د یوې شفافې او ځواب ورکونکې بودیجې لپاره بسنه نه کوي. د دغې ادارې یو غړي ناصر تیموري امریکا غږ ته وویل حکومت باید په ملي بودیجه کې خیالي بودیجې له منځه یوسي او همدارنګه خلکو ته د بودیجې په پروسه کې د ودانیزو پروژو په برخه کې د وړاندیز او سلا مشورې ونډه ورکړي. ښاغلي تیموري وویل
حکومت باید خلکو ته د ودانیزو پروژو په ټاکلو کې ونډه ورکړي. دوهم دا چې خیالي بودیجې باید له منځه ولاړې شي او څه چې ویل کېږي باید وجود ولري. خیالي یا هوایی بودیجه باید نه وي. دریم دا چې خلک باید د پروژو د عملي کېدو پر مهال څارنه ولري.
لروړتیا څخه د ساري داروي اوس هم د افغانستان په ملي بودیجه کې خیالي بودیجه موجوده ده او دا ډول بودیجه چې پیسې موجوده وي خو د مصرف منابع معلومی نه وي شفاف نه دي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
په امریکا کې د سپینې ماڼۍ او د قانون د تنفیذ ادارو ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوې دي. د امریکا کانګرس د جمعې په ورځ یو محرم سند خپور کړ او د فدرالي تحقیقاتي اداره اف بی آی له خپل واک نه په ناوړه استفاده تورن کړ. د دې خبر جزئیات په رپورټ کې اورو.
د یو کاندید په حیث ډونالد ټرمپ په ټینګه د قانون د تعمیل د ادارو ترڅنګ ولاړ و. زه د قانون حامی کاندید یم، پر قانوني ادارو برید پر ټولو امریکایانو برید دی. خو د ولسمشر په حیث هغه په ټویټر کې د اف بی آی پر مشرانو او عدلیه وزارت پر جوړپړو تحقیق کوونکو اعتراض وکړ چې د تحقیقاتو بهیر ته د دیموکراتانو په ګټه سیاسي انګیزه ورکړې ده او د جمهور غوښتونکو خلاف ترینه کار اخیستی دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا تور هغه وخت ولګاوه چې د جمهوری خوا استازی داوین نونز سری مکتوب خپور شو. په دغه مکتوب کې ادعا شوې ده چې اف بی آی په خپلو تحقیقاتو کې له هغو څیړنو نه ګټه اخیستې ده چې مالی تمویل یې دیموکراتانو کړی و.
اف بی آی د 2014 کال په اوړي کې د ټرمپ د انتخاباتي کمپاین په اړه څارنه پیل کړله. بیا یې د ټرمپ په کمپاین کې د وطن د څارنې په اړه امر واخیست او د هغو تحقیقاتو نه یې پکې کار واخیست چې دیموکرات ګوند او د هیلری کلینټن کمپاین یې پیسې ورکړې وې.
اف بی آی وایي دوی په دې مکتوب کې د یو څه حقایقو د له منځه وړلو په اړه ژور اندېښنه لري. دیموکراتان وایي دا مکتوب په شرمناک ډول نواقص لري او ژور قانوني نیمګړتیاوې لري.
د هغوی دلچسپي په څارنه کې نه وه. دلچسپي یې د ولسمشر لپاره په سیاسي لحاظ د اف بی آی بې اعتباره کول وو.
حتی یو شمیر جمهوري غوښتونکو هم د دې مکتوب د خپرولو په اړه د شک څرګندونه وکړله. سناتور سوزن کالن وویل دا به غوره وای که دا کار په دوه ګوندي توګه ارزول شوی وای.
دا مکتوب پر اف بی آی یا د عدلیه پر وزارت د رسمي تور لګولو معنی نه لري. د مولر د تفتیش او د عدلیه وزارت د مرستیال د بی اعتبار کولو لپاره هم نه دی.
هغه جمهوري غوښتونکي چې د دې محرم مکتوب د خبرېدلو پلویان دي، هغوی وایي دوی د مدني ازادیو د خوندي ساتلو په غرض دغه دریز غوره کړی دی او په دې تمرکز کوي چې د امریکا حکومت د امریکایي اتباعو د څارنې لپاره په څه ډول اجازه اخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په خوست کې یو ټولنیز او خیریه بنسټ هڅه پیل کړي چې په دغه ولایت کې خلک د جګ ولور په ضد مبارزې ته وهڅي او همدارنګ په ودونو کې زیات لګښتونه راکم کړي. د آشنا رادیو خبريال ابراهیم رحیمی په همدې اکل رپورټ را لګلې.
دا گاڑی او باسی چرکی وو کی مزدوری وو کی راسی نو ما ایلور پیسې ونی دی ورنا خسته زوم په بار یم اج دالور می خاصه ور کړ دیله.
میرمن حنیفه خوست کار تنګ دی لخ پل یوازینه ایلور سره د خپلوانو په کور کې ژوند کوي. هغه ډیره مدمخ کی خوند له لاس ور کړای زکه خو د ژوند کول ټول لګخت خپلوانو پر غاړه اخیسته. حنیفه سمدمخ کی خپل لور خپل خوري ته کوژدا کړي وا خو له دې قبل چې پیسې نه لراله یو خیریه بنسټ د لوښو او جامو لګښت پر غاړه واخیست او هغه پرته له کوم مراسمو خسرګنۍ ته رخصت کړله.
درې مخورایونه دي، درې مخورځګانې دي او نور څوک نه لره او دغه واده سولې او دایما ماشوم لور سی واده می دوی ته ورکړله. زه په دغه کور پورې وخت تیروم او دوی هم دغه کور کې وخت تیروي. دا ګاډی یو باسي چرکی وو کې مزدوري وو کې راسي نو ما ایلور پیسې ونی دي ورناخستې زوم په بار یم اج دالور می خاصه ورکړه دیله. دوی دومره اچاس نه لري چې دی مال سامان اخستی یا مال دلور پیسې راکړي خو زوم په دی بار یم.
حنیفه آشنا رادیو ته ول چې کم رسندوی بنسټ لاس نیوای نه وای کړی لوري تش لاس د خوان کور ته رخصته والا د زیاته کړه چې د لور خواندې هم بي وسه او په خار کې لاسي کراچي چلوي.
اتیس چارانه جوړېدل ما نه پیسې ور نه خستې نه خبر نه کړې نه مې بد ور نه کړې هغه سم ور کړله. دا ورونه اوس خدای ما سره امداد وکړه. دې ورونه او کده دوستانی مر سره وکړه. الله دې خوشاله لري تاسو ته خدای کامیاب لري. بس دغه خورینه مې ساتینو ما مسکینان دي تیمان دي چوک تر اوزي ګاډي چلوي.
په پښتني ټولنه کې جګولور او په ودونو کې زیات لګښت نه یوازې ځوانان لستوندو سره مخ کړي بلکه تر ډیره مودې د پلار په کور دینجونو د کیناستو لامل هم شوی دی. د خوست ټولنیز او خیریه بنسټ چې د حنیفې د لور د واده لګښت ورکړی هسي پیل کړی چې خلک د ولور او همدارنګ په ودونو کې د زیات لګښت پر وړاندې مبارزې ته وهڅوي. د دې بنسټ مشر اختر ګل وفا وایي کوښښ کوي چې د جګ ولور مخه ونیسي او ځینو هغو نجونو ته چې کورنۍ بې وزله دي د واده لګښت ورکړي. د ده په وینا تر دې مخکې هم د یو شمېر ودونو لګښت ورکړی و.
ادم مو دغه د مرامو چې دغه ګران ولور ولور ریوجنه ولور ټټکو او بازار ریوجنه دي چې مختلف جنسونه وو ته خوسته کېږي او د مواد کم شي جنسي کم شي او ولور کم شي. موږ مقصد اصلا کې دغه چې په دې غنی موږ اتلونکي کې کور روانګو په ټول ولسوالیو کې ګرځو او کمپین وکړو.
که څه هم د خوست په یو شمیر سیمو کې د قومي جوړښتونو پر اساس د ولور اندازا کم ټاکل شوی، خو مدني فعال سلطان محمود خیرخوا آشنا راډیو ته وویل چې هیڅوک یې عملي کولو ته ژمن نه دی پاتې شوی.
پرون شپږ ویشت لکه روپۍ صرف ښځه وده شوې ده، شپږ ویشت لکه انور سامان کلین فرشونه د کور د صرف فرش دغه شوینه چې کله د ترتیبوي نو د څلوېښت پنځوس لکه روپۍ باید مصرف کړي. څلوېښت پنځوس لکه په خوست کې دا یې چې دی ترسره کوي، نو یا به دوبۍ ته ځي یا به جرمني ته ځي یا به مایانو خوراک کېږي یا به د سپیو لیوانو خوراک کېږي.
په همدې حال کې خلک له دیني عالمانو او قومي مشرانو غوښتنه لري چې د ولور پر راکمولو او همدارنګه په ودونو کې د زیات لګښت د مخنیوي لپاره په جمعتونو او کلیو بانډو کې عامه پوهاوی وکړي. اوس مهال په خوست کې د ولور کمه اندازه پنځه سوه زره افغانۍ او لوړه کچه یې تر دوه میلیونو افغانیو زیاته ده. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د ګوزل نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر پنځو کالو کمون د ماشومان واکسین کوي. زه شریف احمدزی د ختیځون د کالینو اتحادی رئیس.
اوس هم درته د فوټبال په کله په زړه پورې رپورټ لرو. د فوټبال د ملي لیگ په نامه د امریکایي فوټبال فاینل لوبه تیر ماښام د مینیسوټا په ایالت کې ترسره شوه. په یوې جالبې او په زړه پورې سیالۍ کې د فلادلفیا بازانو وکولی شول چې سیالۍ لوبډلې ته په ماتې ورکولو اتلولي وګټي. میلیونونو کسانو د دې لوبې ننداره وکړه. نور تفصیل په رپورټ کې اورو.
سیالۍ د فلادلفیا ایګلز ټیم او نیو انګلند پاتریټس ترمنځ وه چې د یو څلوېښت درې دېرش نتیجې سره د فلادلفیا ایګلز یې اتلولي خپله کړه. دا د امریکا د ملي فوټبال لیګ سیالیو کې د سوپر بول د اتلولۍ دوه پنځوسمه کلنۍ مسابقه وه.
ټول ژوند په همداسې یوه شیبه کې پروت دی، یعنی موږ د سوپر بول اتلان شو. خو چې یوه شیبه چپ شم او د خپلې لور سترګو ته مې وګورم، بیا نو د دې شیبې په لمانځلو پوهېږم. زه مې د میرمنې سترګو کې دا خوښي لمانځم. زما میرمن او ټوله کورنۍ مې په دې ټول وخت کې راسره وو او دا شیبه راسره لمانځي. ژوند همدا دی او سخت شکرګزار یم.
د ایګلز د ټیم نه نیک فولز چې په دې لوبو کې د مشهور حمله کوونکي لوبغاړي کارسن وینتس پر ځای باندې لوبېدو، د دې سیالۍ تر ټولو غوره لوبغاړی ونومول شو. کارسن وینتس د زنګون د زخم له امله دوه اونۍ بستر و. د فلادلفیا یو غیر رسمي سرود چې د هالیوډ د مشهور اداکار سلوستر سټالون د راکی د فلم نه اخستل شوی دی، د غږولو په وخت کې د لوبې مینوالو سخت په ولولو دا شیبه ولمانځله. جمهور رئیس ټرمپ د ایګلز ټیم د بری د اعلان لږه شیبه وروسته په ټویټر خپله مبارکي هم ورکړه.
دا داسې یوه شیبه وي چې که وروستی توپ د هر چا په لاس کې و، فکر کوي چې بس هماغه به دا لوبه وګټي. نو موږ هم خوشبخته وو چې همداسې یو وضعیت کې برابر شو او لوبه ختمه کړو، خپل دفاعي قوت زیات کړو او په ښه توګه لوبه پای ته ورسوو. سخت ورته خوشاله یم.
د فلادلفیا ایګلز ټیم یو ځلی په نولس یو اتیا میلادي کال کې د اوکلند رایډرز ته سوپر بول سیالي بایللې وه او بل ځل یې په 2015 میلادي کال کې نیو انګلند ټیم ته بایللې وه. دا لوبې د امریکا ملي فوټبال لیګ ته په نولس شپېتم میلادي کال کې شامله شوه، خو و کال وروسته د سوپر بول لومړۍ سیالۍ وشوه.
اوس هم د څو مهم خبرونو لنډیز اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د ملي امنیت عمومي ریاست پر پخواني رئیس رحمت الله نبیل د ممنوع الخروج حکم لغوه کړی دی. په افغانستان کې د قاتم ملاتړ ماموریت وایي د راتلونکي کال په پیل کې پنځه لس سوه تازه دمي سرتیري د افغان کمانډیانو په لیکو کې زیاتیږي. په عراق کې چارواکي امریکایي ځواکونه له بغداد څخه وتل پیل کړی دي. په ایران کې پولیسو یو تن چې چاړه ورسره وه او غوښتلی د جمهوري ریاست ماڼۍ ته ننوځي ویشتلی او ژوندی نیولی.
ترانو اوریدون کو نیم ساعت خبری پختو خبرونه په همدی ز پای ته رسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل تیر نه کړئ. تر بیا هم خدای مل شه.